د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او باورې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د ملي مصالحې د شورا له مشر سره د سولې د هڅو په اړه خبرې کړې. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره د سولې اړوند موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خواشیني څرګنده کړه چې د امریکا له متحدو ایالاتونو او له اروپایي قدرتونو سره د یوې غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړل. اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران تورن کړ چې تېره اونۍ په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې کشتۍ برید کړی و. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې نوی کابل ته رسیدلی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دې شورا ویان فریدون خوزون په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستولی ویلي چې ښاغلي عبدالله خلیل زاد سره د سولې پر بهیر د دوحې پر مذاکراتو د دوحې پر تړون د امریکا پر روانې بیا کتنې او یو لړ نورې اړوندو د سولې اړوند مسایلو خبرې وکړې.
د تاریخوالي د کمښت او پایتر سیدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبري او بحثونه وشول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرش په خپل وی پانه کې په یو خبره کړی بیان کې ویل چې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازي ښاغلی خلیل زاد او پلاوی په دغه سفر کې چې کابل د وی او د سیمې د یو شمیر نورو هیوادونو پلازمنو ته کوي د سولې په اړه د خبرو نوی پړاو پیلوي. د بیان لمخې خلیل زاد به د افغانستان له حکومت افغان مشرانو د طالبانو له استازو او د سیمې له هیوادونو سره چې ګټې په افغانستان کې یو عادلانه او دوامدار سیاسي جوړجاړي او تلپاتې او هر اړخیز اوربند ښه خوندي کوي د سولې د بهیر د پرمخ بیولو په اړه خبرې وکړي. خلیل زاد یو کال وړاندې له طالبان سره په دوحه کې افغانستان ته د سولې د راوستو تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه له 2000 زیات روغتیا پالانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړی دی. د وزارت ویان او د کتلوي معافیت د پروګرام مشر غلام دستګیر نظری رویترز خبري اژانس ته ویلي چې دغه روغتیا پالان د افغانستان په ټولو 40 ولایتونو کې واکسین کړی او دغه لړۍ دوام لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د کورونا ضد واکسین د تطبیق په دې مرحله کې د استرازینیکا واکسین روغتیا پالانو د افغان امنیت ځواکونو غړو او نورو هغو ته چې عمرونه زیات یاد دغه ناروغي په وړاندې د بدن معافیت کم دی لومړی ډوز تطبیق کوي. هند دی واکسین 15 ډوز افغانستان ته ورکړی دی. د ښاغلي نظری په وینا چین هم ورسره د سینوفارم واکسین د 200 نورو ډوزو مرستې ژمنه پرون وکړه چې په دې سره له افغانستان سره د چین د واکسین د مرستو ژمنه 400 ډوزو ته رسیږي. خو هغه وویل تر اوسه نه ده څرګنده چې چین به دغه واکسین چې د روغتیا نړیوال سازمان تایید کړی کله افغانستان ته ورکوي. د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا له امله د مړو شوو شمیر نږدې 2500 او پرې د اخته شوو نږدې 55000 کسانو ته رسیږي. په هرات کې د کلیوالو ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف 2 شنې خونې پرانستل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شنې خونې د یوې مرستندوی ادارې په مرسته د هرات په انجیل ګزره کروخ زندجان او غوریان ولسوالیو کې جوړې کړې دي. نوموړي وویل دغه پروګرام له لارې له کلیوالو ښځو سره مرسته کوي چې خپل کرنیز توکي وساتي او محلي بازارونو کې په ښه بیه وپلوري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشینی څرګنده کړ چې پرونی د امریکا له متحدو ایالاتونو او له اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون دی یا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړی. د سپینې ماڼۍ وایاند جنساکي وویل که څه هم د ایران دغه ځواب موږ خوشینی کړی یو خو دې ته چمتو یو چې دغه تړون د عملي کېدو لپاره په بامفهومه ډیپلوماسۍ کې بیرته ښکیل شو. جنساکي وویل واشنگتن به دغه تړون له نورو لاسلیک کوونکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له څلورو دایمي غړو چین، فرانسې، روسیا او بریتانیا او له جرمني سره سلا مشورو ته دوام ورکړي. د ایراني رسنیو د راپور لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده پرون ویل هغه وروستیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحدو ایالاتونو او درې اروپایي قدرتونو کړي ایران داسې نه انګیري چې اوس دغه هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ای وړاندیز کړی مناسب وخت وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران تورن کل چې تیر اونۍ په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې بار وړونکي کښتۍ برید کړی، هغه ادعا چې تهران رد کړې ده. بنیامین نتنیاهو د اسرائیل له دولتي راډیو کان سره په مرکه کې چې نن خبره شوې وویل دا وزیر چې دا برید د ایران کار و. نوموړي ایران د اسرائیل لوی دښمن وبلل چې په وینا یې کلک هوډ لري چې مخه به یې نیسي. د اسرائیل صدر اعظم د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسرائیل به د دغه برید په وړاندې غبرګون وښیي وویل دوی په ټوله سیمه کې د ایران پر هدفونو ګزارونه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده دغه دا چې ګوند هیواد پر بار وړونکي کښتۍ په برید کې لاس درلود په کلکه رد کړه او ویل نتنیاهو د هغه په ټکو له ایران سره سودایي شوی دی. د اسرائیل دغه کښتۍ چې موټر یې لیږدول د سعودي عربستان د دمام له بندره سنگاپور ته په لاره وه چې د فبروري په 15مه پرې یوه چاودنه وشوه. په دغه چاودنه کې چاته زیان نه دی رسیدلی، خو اسرائیلي مالک ویلي چې چاودنې د کښتۍ یوه خوا د 1.5 متره په شوا دوه ځایه سوری کړې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. و باورې چې زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله سره یې لیدلی. د دوهې د تړون یو کال پوره شو. د سولې لپاره د نویو هڅو په اړه به مو د حکومت له نظره خبر کړو.
دا توافقنامه بیل دی چې امریکا ته د اوربان ګټه ورسي. نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لورې عملي نسول.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د کندز ښار اوسیدونکي له غیر معیاري کتن ځایونو څخه شکایتونه لري.
بعضی کسان مثلا تکلیف قلبی لري، مثلا په دادری منزل کې دویم منزل کې دا څنګه کولای شي چې دای پورته شي او کته شي.
په نړیوالو مسایلو کې سپینې مڼۍ د تهران پر هغې پریکړې خفګان ښودلی چې له امریکا سره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړی دی. په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله سره یې کتلی دی. د ملي مصالحې شورا وایي په دې لیدنه کې د متحدو ایالاتونو لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر بیا کتنه، د سولې د خبرو پر چټکېدو او ځینو نورو مسایلو خبرې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د راپور ته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون څخه د یو کال تیرېدو زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان د سولې اړوند خبرو لپاره د سیمه هیوادونو ته سفر پیل کړی. ښاغلی خلیلزاد نن د دوشنبه په ورځ کابل ته را رسیدلی او د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله سره یې کتلی. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان د شخړې د حل لپاره د یو ټول منلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې کړې. د زیاته کړه
په دې ناسته کې دویم دور د مذاکراتو د امریکا له لوري د دوهې تړون د بیا کتنې، د مذاکراتو د پروسې لپاره د سرعت ورکولو، د تاوتریخوالي د کمښت او پای ته رسېدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې او بحثونه وشول.
کابل ته د ښاغلي خلیلزاد له سفر وړاندې د یکشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او قطر په ګډون د سیمه هیوادونو ته د هغه د سفر لپاره خبر ورکړ. د وزارت په یو خبر کړي خبر پاڼه کې ولیکل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي به په دې سفر کې د افغان دولت له مشرانو، طالبانو او په سیمه کې د یو شمېر هغو هیوادونو له رهبرانو سره چې ګټې یې په افغانستان کې د یوې عادلانه سیاسي هوکړې او اوربند پورې تړلې دي خبرې وکړي. خغل خلیزاد دا سیمهال د افغانستان د سوری په تړاو د سیمه هیوادونو ته سفر پیلوي چې متحده ایالات له طالبانو سره د فبروري د 9 تړون په بیا ارزونه بوختي هغه څه چې عملیانه د سوری په خبرو اغیز کړی. خو افغان حکومت هم د دې سفر په اړه نظر لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هیله لري چې د زلمی خلیلزاد نوی سفر به د سولې په دویم پړاو مذاکراتو باندې مثبت اغیز ولري. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغو هڅو قدرداري کوي چې له مخې په افغانستان کې د سولې پروسه مخته ولاړه شي. په ورته وخت کې طالبان هم د زلمی خلیلزاد د نوي سفر په اړه باندې خبرګون ښایي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی د سفر په اړه باندې دقیق معلومات نه لري، خو د اهمیت او نه اهمیت په اړه یې له هغه وروسته خبرې کولای شي چې له دوی سره یې ناسته وشي. دا واقعه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ته رسیدو وروسته د افغانستان په ګردون سیمه ته د افغانستان د سولې په تړاو د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. که هم د افغانستان حکومت له دې وړاندې د دوهې تړون یوازې د وخت ضایع کول بللي او د زلمی خلیلزاد په حادثه باندې هم نیوکه کړې، خو دا چې ښاغلی خلیلزاد په خپل نوي سفر کې د افغان حکومت او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت لخوا څه نوی پیغام ولري وروسته به معلومات وشي.
پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمه ته په سفر وتلی او د محل په کابل کې دی. افغان او طالب چارواکو سره به د زلمی خلیلزاد په لیدنو کتنو کې د دوهې پر هوکړه د بیا کتنې او غور او د خبرو د یو نوي پړاو د پیل موضوعات شامل وي. افغان حکومت د جو بایدن د حکومت د هغه دریز هرکلای کړی چې وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې پر تړون بیا غور کوي. ولې افغان حکومت پر دې تړون چې پر بنسټ بین الافغاني خبرې پیل شوې دي د بیا غور غوښتنه کوي؟ اجمل اند د افغانستان د جمهوری ریاست لویان د وخان مینپال سره په بحث کې لومړی همدا پوښتنه مطرح کړي.
د افغانستان د حکومت دریز د توافقنامې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو پر بنسټ امضا سول ډیر واضح ولاول هم موږ د توافقنامه غیر عملی او ناندرزه بلله، او پدې کې ابهامات پدې کې واځي و ترګري او ترورستي ډلې ته امتیازات، او موږ پدې باور وو چې دا ډله شتلې د اسلام او د ناتو د شتون په بانا باندې افغان وژنه په شلو کلونو کې بې دریغه د دې وطن خلق او د دې وطن زیربنا ونړول، بل هیڅ هدف نه درلود او دی لدغه هدف څخه نه اوړي او نه فکر تغیر کی. دا توافقنامه چې ورسته کې د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت او د افغانستان حکومت او ولس وارز ولا بیل دي شي امریکایي اړخ ته د اوربند تر هدا پوری ګټه ورسي، نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لوري عملی نه سول، برعکس طالب د ناروا جګړې ته شیلا ولا هم په دې باور وشي دا د طالب د ملاتړو شپږ په دغه په سر کې پاکستان دی، یوازې د افغانستان د خلکو د افغانستان د نظام په وړاندې باندې دغه ته شدت ورکړي.
ښاغلی مینپال، په دې توافق کې په فایل کې زلمی خلیلزاد کابل ته ګڼ سفرونه کول، مخکې له دې چې دا هوکړه لاسلیک کړي او د کابل چارواکو سره ظاهرا ویل چې په همغږي دا توافق او هوکړه لاسلیک کړي، ځکه خو افغان حکومت یو شمیر ژمنې هم د دې هوکړې له کبله عملي کړي.
کاملا موږ ویل چې په دا یو ټول اساس نه دی دغه لپاره د سولې د مذاکراتو لپاره د افغانستان حکومت یوازې د دې پروسې د تسهیل لپاره ځینې ګامونه واخیستل او اندېښنې مو څرګندې کړې، اعتراضات مو وکړل، ځکه په هغه ورځ باندې کله چې په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ دا توافقنامه لاسلیک کېدله، ناتو سرمنشي او د امریکایي چارواکي په کابل کې او په آر کې وو، موږ په ډیرو وازو ټکو وویل چې دلته د طالب او د پاکستان رابطه چې د طالب اصلي کور دی دا نه د تعریف شوی، دلته تضمین ورکړل شوی نه دی په سیمه ییزه کچه باندې چې د سیمه هیوادونو به د تراګرو روزنه پالنه او هلته پټنځایونه باندې نه ورکي. د بندیانو د ډیر په بیړه خلاصېدو مخالفت مو وکړي او موږ په دې باندې باور وشي دا کسان چې یوازې هدف یې د افغانستان د خلکو د خپل مسلمانانو ورونو وشل دي بل هدف نه لري او دا بیرته هغه تاوتریخوالی ته ورګرځي او دا تروریستي افکار چې د دوی په وینه کې اخیستل شوي دي دا تغیر نه کوي همدا شی و
ښاغلی مینه پال
څه شي د افغانستان د خلکو د پر اساس باندې اوس
غواړم دا وپوښتم چې طالبان دا ردی چې ګوندې خوشی شوي بندیان دی جګړې ته ستانه شوي دوی وایي چې هغه بندیان افغان حکومت په یوه او بله پلمه یو شمېر بیرته نیولې دي آیا تاسو داسې کسان لیدلی دي چې هغه بندیان وخوشی شوي؟
طالب خو دا هم نه مني چې د په تیرو شلو کلونو کې یوازې د افغانستان خلق وژلی دي د افغانستان مخورې وژلی دي ښوونځي او مکتبونه اړولې دي وران کړی دی پلونه او پلچکونه الوزولی دی هم دا اوس شي پر ارغنداب د کندهار پر ارغنداب باندې په جړې او په پنجوایي کې کوم دا اورین دی او پر لشکرګاه باندې دوی یو شي هجوم ورودام د منی طالب خل د ټول جنایت سترګې پټوي
دی معنا لرونکو
دی باندې پوی دی شي
د معنا لرونکو خبرو دی انتقاد شته دی هم په طالبانو باندې کیږي او هم په حکومت باندې کیږي چې بین الافغاني خبرې دی دغه هوکړې لکه په پایله کې پایل شوې چې یو ډیر خبر مختګ وو دی افغانانو لپاره ځکه د افغان حکومت غوښتنم دی بین الافغاني خبرو پایل ول طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پایل شوې افغان حکومت هم دا انتقاد شته دی چې د هیئت جوړښت دی ته په پام باندې چې واقع دی دغه خبرو کې پر مختګ وشي نه دی کمزوري اشخاص پکې دی دا سې انتقادونه شته دي څومره تاسو لخپل لوري
طالب لیست شي د طالب لیست سره پرتله کوي چې کوم لیست جامع دي کوم متنوع دي کوم د نوې افغانستان د پرمختللي افغانستان د یو ډیموکراټیک افغانستان شپږ کې ټول عذاب ټول فکرونه را یو ځای کړي لښزو خطرنرو پورې تر ځوانانو پورې د تر علماو پورې د پارلمان تر غړو پورې زشکر کوم په دې برخه کې د افغانستان ټول خلک په هیډ شي جګړه طالب په کومه باندې د دوی پر خلاف باندې روانه کړي طالب اصلا څه غواړي د طالب اصلا فکر څه دی په دې اړه باندې پر وضاحت دی ولی موږ د دې لپاره شي د افغانستان خلکو ته وسو شي موږ هر ډول مذاکرات ته په ټول اخلاص او صداقت باندې حاضر تاسو پر د کله شي مذاکرات توقف سلو طالبان مومولې د شیر ولاړل او د افغانستان مذاکراتي ټیم مو مولي دی چې ولاړې تر هغه اورست کړې شي موږ دوم ځل مذاکرات ته آماده سول تاسو د دې ډلې وری د لښ پر کومه هوادونه باندې ګرځېدو د څه لپاره
د افغانستان د جمهوریت ریاست ویان د وخان مینپال وچ لازادې رادیو سره خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبعیض پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده د افغانستان اساسي قانون د هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض ممنوع ګرځولی او د جزا قانون هم د تبعیض کوونکو د بند او نقدي جریمې په اړه وضاحت لري په دې اړه په یو تفصیلي راپور کې به ووري چې په افغاني ټولنه کې تبعیض ته په کوم نظر کتل کیږي
تبعیضونه بیلابیل ډولونه لري نژادي تبعیض دینی او مذهبی تبعیض، توکمیز او ژبنیز تبعیض، جنسیتی تبعیض او نور. دا بیلا بیل ډولونه په بیلا بیل ټولنو کې په بیلا بیل کچه موجود دي. افغانی ټولنه هم ترې مستثنا نه ده چې څو لسیزې جګړې او لامل یې د زده کړو بهیر اغیزمنېدل لوی لاملونه ګڼل کیږي. توکمیز یا ژبنی تبعیض تر نورو هغو ډیر خطرناک دی چې وروسته څو لسیزې په افغانستان کې ډیر محسوس او اندېښنې راپارولې دي د نظر د یو شمېر خاوندانو په وینا د تبعیض دا ډول ټولنه ویشي او په ټوله کې ریښې وچوي افغان لیکوال او ژورنالیست نقیب اروین وایي چې د ویشتمې پېړۍ د انسان په توګه باید جلا له دې چې په کومو برخو کې له یو بل سره موافق یا مخالف یو د یو بل قوم ژبې او فرهنګ ته درناوی ولرو
ما باعث یک انسان در قرن 21 در یک کشور زندگی میکنیم بتانیم همدیگر را به سادگی همونطوری که زندگی کردیم سالها و قرنها او همونطوری که عملا زندگی میکنه.
موږ د یوشتمې پیړۍ د یو انسان په توګه په دې هېواد کې ژوند کوو. باید په ډېرې سادګۍ سره دا وکولی شو چې یو بل راباندې ګران وي، صرف نظر له دې نه چې له یو بل سره موافق یو که مخالف یو. هغه چې اغېزمنې څېرې دي او روڼ اندي دي باید دا انساني غږ پورته کړي. د یو انسان په توګه ولې باید ونشو کولی چې یو بل سره مینه ولرو؟ د یو انسان په توګه ولې ونشو کولی د یو بل ژبې، قومیت، فرهنګ ته او خصوصیاتو ته درناوی ولرو او راته ګران وي؟ یو د بل تر څنګ دا تنوع باید خوندي او پراخ کړو،
احترام بکنیم، به او را دوست داشته باشیم و در کنار هم این تنوع را حفظ بکنیم و این تنوع را گسترش بدیم.
اگر از لوگ رو غزنی و گورا دویا هلمند و هیران گیریش کو پکتیا و نگراریم ممگی پکتیراریم اگر از بامیان و قندهاریم ممگی پکتیراریم.
د مارچ لومړۍ نیټه په نړۍ کې د تبعیض په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا قانون 256 ماده حکم کوي چې هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمه ییزې تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي، او که چیرې دا جرم نتیجه ورکوي یا له ګواښ سره مل وي مرتکب په طویل حبس یعنې تر 2 کلونو بند باندې محکومیږي. لیکواله او د ښځو د حقونو فعاله نعیمه غني بیا د تبعیض د یو بل ډول په اړه چې په خبره یې په افغاني ټولنه کې ډیر محسوس دی غږیږي.
کله چې ښځې غواړي چې د ژوند په بېلابېلو ډګرونو لکه سیاست، لکه ټولنیزې چارې او یا نورو برخو کې راپورته شي، نو د تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخ کیږي. دوی سره داسې چلند کیږي چې ګواکې د دوی دا حق نه دی چې په دې چارو کې برخه واخلي. د دې په مقابل کې داسې ډلې خلک او ارګانونه هم شته چې مبارزه کوي او غواړي چې دا تبعیض له منځه یوسي او یا دا کمرنګه او راکم کړي.
اغلی غنی د جنسیتی تبعیض په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو په وړاندې د خندونو جوړولو په برخه کې پر یو شمېر کورنیو هم انتقاد کوي. د بشر د حقونو د نړیوالې ټولنې اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب شوې راغلي چې ټول بشر خپلواک زیږي او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. ټول د عقل او وجدان خاوندان دي او باید له یو بل سره د ورورۍ چلند وکړي. د همدغې اعلامیې په دوهمه ماده کې بیا راغلي چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیره په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغه شان د ملي یا اجتماعي ثروت، زیږون یا بل هر وضعیت پرته په اعلامیه کې د ټولو راغلو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې اومه ماده بیا وایي د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجام بیا په افغانستان کې دینی او مذهبي تبعیض هم د اندېښنې وړ ګڼي. ټینګار کوي چې باید ټول یو د بل دین، مذهب او عقیدې ته درناوی ولري. ښاغلی انجان دا خبرې په شاعرانه انداز کوي.
ژوند ښکلی دی، افغانستان زموږ هیواد دی، نو موږ باید په افغانستان کې میشت ټولو قومونو قبیلو ته درناوی وکړو. ولې؟ ځکه چې د باغ ګلونه رنگ رنگ دي، باغ په رنگ رنگ ګلونو باندې ښکلی ښکاري، او باغ کې چې ګلونه نه وي باغ ویجاړ دی. ژوند ښکلی دی،
رښتیا هم ژوند ښکلی دی، تبعیض یې بدرنګوي او له همدې امله دی چې د بېلابېلو شونو لارو یې د مخنیوي او غندنې هڅه کیږي.
خلکو منی سے جوندم تا ٹوپک منی سے دات خپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے دات خپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے جن خپل دے جن خپل دے جن خپل دے
بے تب ایسا جوند کلا دے په دې اړه د ازادي راډیو د تبعیض د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور مو اورید. ورځو نور موضوعاتو ته، د کندوز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د زیات شمیر ډاکټرانو کتنځایونه د تبابت له قانون سره په ټکر کې دي او په روغتیایي نورمونو برابر نه دي. دوی هم دراستور لګوي چې یو شمیر ډاکټران له ځینې درملتونونو د زیاتې دوا د خرڅېدو په خاطر ناروغانو ته غیر ضروري درمل په نسخو کې لیکي.
په کندز ښار کې ورستوي کې خې ودانی جوړې شوې، خو خدای خبر ولې د دې ښار یو شمیر ډاکټران د خپلو شخصي معاینه خانو لپاره مناسب ځایونه نشي پیدا کولای. د کندز ولایت ځینې وسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د زیات شمیر ډاکټرانو شخصي کتن ځایونه د درملتونونو پر سر په دریمو او دویمو پوړونو کې دي، او داسې تنګې او غیر معیاري زینې ورختلي چې روغ کسان پرې نشي ختلی. د ناروغانو او معلولیت لرونکو ورپورته کېدل خو ډېر ستونزمن دی. د کندز یو اوسیدونکي عبدالظاهر نیازی راته وویل هغو ډاکترانو ته چې دا ورغلی د ډیرو شخصي کتنځایونو تنګ، بې وسایلو، تیاره او غیر معیاري وي، هغه زیاته کړه
د مریض دپاره لپاره داسې سهولت دي، نو باید هغه ډاکتران چې دی معاینه خانه لري، معاینه خانه باید لندې منزل کې اوسي. دا د طبابت له لحاظه، د انسانیت له لحاظه، د بشر دوستي له لحاظه دا کار غیر اصولي او غیر اسلامي او غیر ترحمي کار ده چې دی په دوم درېم منزل کې کښېني او مریض ورته په دې تنګو زینو کې هلته پورته کېږي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 45 کلن حشمت الله خوګیاڼی وایي ډاکتران په خپلو کتنځایونو کې نظافت نه مراتوي او ډیر شخصي کتنځایونه د ناروغانو د پیوازانو د ناستې لپاره هم مناسب ځایونه نه لري. ښاغلی خوګیاڼی هم په غیر معیاري ودانیو او په لوړو پوړونو کې د ډاکترانو د معاینه خانو موجودیت یو له ډیرو جدي ستونزو څخه بولي چې د کندز ناروغان ورسره مخ دي.
بعضې کسان مثلا تکلیف قلبي لري، مثلا په دا دریم منزل کې یا دویم منزل کې دا څنګه کولی شي چې دای پورته سي او کته سي، یعنی دا ډېر یو غټ اساسي مشکل دی. بعد دوی دغه مراتو کې لاندې منزلو کې ځای جوړ کړي چې څو د یو معیوب یا پر یو مریض چې پښې یعنی زړه قوت چې ونه لري پښې هم کار نه کوي، څنګه کولی شي چې دا پورته سي او کته سي.
دوی د کندز د عامې روغتیا چارواکو څخه غواړي چې په کندز ښار کې د ډاکترانو د شخصي کتنځایونو او له ناروغانو سره د دوی د مسلکي چلند د سمون لپاره دي اقدامات وکړي. د کندز یو بل اوسیدونکی 34 کلن خلیل الله کاکړ وایي ځینې ډاکتران د دې په خاطر چې له درملتونونو سره خپل غیر قانوني تړاو وپالي ناروغانو ته نقصو کې بې ضرورته اضافي درمل لیکي. هغه وایي
دا ډاکتران نه دي، دا ګرد قصابان دي. ما زه یو مریض سوی نه سور سرخته بسته کڅوړه د تر ډکه کې دوی سیدل دا دواخانو سره تړلې دي، هم دا دواخانو سره شریکان دي. دوی دې سوچ کې دي چې دغه دوا زموږ څه رقم خرڅ سي، څنګه خرڅ کو. د خلکو صحت ته توجه نه کوي، فقط خپل دواوي خرڅ کې او هم دا خلک لوټ کې او جیبونه څنګه خالي کې ورته.
ډاکټر جمال چې په خپل کور کې شخصي معاینه خانه لري، هغه هم د ځینو ډاکترانو کتنځایونه غیر معیاري بولي او زیاتوي چې یو شمیر ډاکتران د شخصي ګټو په خاطر له درملتونونو سره لار پالي.
بدون حذر که یک احساس مسئولیت کنن به خاطر نفع شخصي خود، اینا معاینه خانه های غیر معیاری میسازند.
پرته له دې چې دوی د مسؤلیت احساس وکړي، دوی د خپلو شخصي ګټو په خاطر غیر معیاري معاینه خانې جوړې کړې چې د ناروغ له لاسرسي څخه لري دي، او پر دې سربیره دوی دومره درمل ناروغ ته لیکي چې په پای کې د ناروغ پیواز سره د موټر کرایه نه وي پاتې.
د کندز د عامې روغتیا ریاست چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او ټینګار کوي چې ډاکتران باید په خپلو شخصي کتنځایونو کې طبي نرمونه په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا رئیس ډاکتر احسن الله فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولې من خپل تاسو دوی ته همیشه توصیه کړې ده، هم دوی ته خبراوی ورکړې د دې په اصلاح کې چې من کار کوو. نو دا یو قوي انرژي ته ضرورت لري، یو قوي تصامیم ته ضرورت لري، ځکه د یو چا معاینه خانه دواخانه چې د کوروکۍ خلاف جوړه شوې هغه چتن نه اصلاح کې من د سل قسمه مزاحمتونو سره مخامخ شوي او مخامخ کیږو.
د خلکو د خبرو له مخې چې دغه ستونزه نه یوازې د کندز مرکز کې بلکې د دې ولایت په ولسوالیو کې هم موجود ده، چې ان ځینو کسانو پرته له دې چې د روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر په توګه د کار کولو جواز ولري، د پیسو راټولولو په خاطر شخصي کتنځایونه پرانیستي او د خلکو پر ژوند لوبې کوي.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې د ماشومان لپاره د مور د شیدو پر اهمیت خبرې کوو.
ډیر میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شیدې نه لرم. هغوی په سمه طریقه شیدې نه ورکوي. د دې کې روحي فاکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شیدې ورکول بل اخر لامل دي کې چې نورې شیدې ته ورچی.
دا پروګرام د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای په څو شیبو کې راځي. خو دا وخت د مزګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. نوریاس نوري ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې نوې کابل ته رسیدلی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خپله وې پاڼه کې په یو خبر کړي بیان کې وویل چې ښاغلی خلیل زاد او پلاوی به په دغه سفر کې چې کابل دوحې او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پلازمینو ته کوي د سولې په اړه د خبرو نوی پړاو پیلوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه له 2000 زیاتو روغتیا پالانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړی دی. وزارت ویان او د کتلوي معافیت د پروګرام مشر غلام دستګیر نظری دا خبره رویټرز خبری آژانس ته کړې او ویلي چې دغه روغتیا پالانه د افغانستان په ټولو څلور د شولایتونو کې واکسین کړی او دغه لړۍ دوام لري. په هرات کې د کلیوالو خزو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف 2000 خونې پرانستل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شنې خونې د هرات په انجیل، گزاره، کرخ، زندجان او غوریان ولسوالیو کې جوړې شوې دي. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشینی څرګند کړ چې پرونی د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د هيا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رات کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران تورن کړ چې تیرونه په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې بار وړونکو کشتۍ برید کړی. هغه ادعا چې تهران رد کړی ده.
په خبرونو کې مو واوریدل چې متحده ایالاتونو د ایران لخوا د 2015 کال اټومي تړون په اړه د یو غیر رسمي بحث پر رات خوشینی خودلې. دا موضوع لګنور راسپړو. سپینې ماڼۍ ویلي د ایران پر جواب خوشینه ده، خو با مفهومه ډیپلوماسي به کوي څو پر مټي اټومي تړون ته د دواړو خواو د ستنېدو لاره ورشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د امریکا او درې اروپایي قدرتونو وروستیو اقداماتو او بیانونو ته په پام سره غواړي له دوی سره نغواړي کومه غیر رسمي غونډه وکړي. صفي الله ستانکزای او د موضوع نور جزئیات.
د یوې غیر رسمي ناستې د ترسراوي لپاره د ایران منفي ځواب امریکا خوشینه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکا د ایران په ځواب خوشینه ده، خو فعاله ډیپلوماسي ته چمتو ده څو د اټومي تړون تعهداتو ته د ګډې ستنېدا لار هواره شي. امریکا همدارز ویلی چې له بریتانیا، فرانسې، جرمنی، روسیې او چین سره چې د ایران د اټومي تړون پاتې لاسلیکونکي دي، د یوې غوره لارې په اړه سلا مشوره کوي. په اصل کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل د ایران او متحده ایالاتونو ترمنځ د خبرو لپاره هڅې پیل کړې او غوښتل یې په نږدې راتلونکي کې د دوی او د ایران د اټومي تړون د پاتې لاسلیکونکو ترمنځ غیر رسمي ناسته وشي. ایران بیا لومړی سره ویلي چې که امریکا او نور قدرتونه په ایران باندې بندیزونه او فشارونه کم کړي، دوی چمتو دي چې د 2015 کال اټومي تړون کې کړو ژمنو ته ور وګرځي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده پرون هم تکرار کړه. هغه ویل د جوزف بوریل لخوا د غیر رسمي خبرو وړاندیز دوی ته رسیدلی، خو د خبره د امریکا متحده ایالاتونو او درې اروپایي قدرتونو وروستیو اقداماتو او اعلامیو ته په کتو ایران نه غواړي له دوی سره غیر رسمي ناسته ترسره کړي. لکه چې د ولسمشر جو بایدن ادارې کار پیل کړی، له ایران سره اټومي تړون ته د ورګرځېدو لیوالتیا ښودلې، خو ټینګار یې کړی چې ایران باید په خپلو ژمنو ودرېږي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې خپل هیواد له هغه اټومي تړون وایست چې په 2015 کال کې د امریکا په شمول بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني لاسلیک کړی و. د ترامپ ادارې تر دې پریکړې وروسته په ایران باندې تر ټولو سخت بندیزونه ولګول. ایران د امریکا د اقداماتو په وړاندې چوپتیا غوره نه کړه، بلکې وار په وار چې اوس لوړې کچې ته رسیدلی دغه اټومي تړون له ژمنو سرغړاوی ترسره کړ. دغه سرغړاوي لویه برخه په لوړه کچه د یورانیمو بډاینه ده، آن تر دې چې دغه هیواد په وروستیو کې فلزي یورانیم تولید کړي. د فلزي یورانیم تولید چې په اټومي بمونو کې کاریږي د فرانسې، بریتانیا او جرمني توند غبرګونونه پارولي او ویلي دي چې ایران په دې کار سره اټومي تړون لګواک سره مخ کوي. روسیې او چین بیا له ایران غوښتي چې لزغم کار واخلي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې دونه خبريږي. د ماښام په او بجو د آزادی رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. تاسو کولای شئ چې د ماښام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د ماښام تر او آزادی رادیو اورئ او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. ستاسو له پیغامونو
مرویس اخلاقیم د هلمند ولایت مسافر واسط ولما زموږ یو همداستونز د ناوی پر برابر ده چې ډیره هغه پر لارې باندې د ملکانو خصوصا ملکان بیات د ملکانو پر مخ لارې باندې سوي دي نو تر ډیره هغه پر زموږ د ناوی کسان بیات چې د دې رګونو شتون سره مخامخ دي خصوصا اول مول دوار صداي د پولیسي وګړي په هیڅ پښتنه لرو چې دا غلای د ملکان پر مخ به خلاص کړي چې فلارې سره د جوړه خلک مریضان لري د دې رګونو شتون سره مخامخ مخسیږي په هلمنم دغه وکیل صاحبانو دغه یولار ورته او د جریجو دغه پیغام د منم نشر کی وسلام احترام.
السلام علیکم. یو تن معلوم د کونړ ولایت نه خبرې کوم. زما پیغام د کونړ ولایت والي سره ده. د 1999 کال د مادولینو معاشات چې دا تقریبا د حمل شروع چې د ور په حمل کې معاشور کوم حمل نه تر دې پورې چې اسات څومبوله کې معاشونه ورکړي نیم معاشونه ورکړل تقریبا د 300 ضرور کسان د مادولینو د لیست نه لري شي د چیکن لري. په دې خاطر زما پیغام والي سره ته ورسوي په دې من کې اتحادیم جوړ شوی. اتحادیم جوړ شوی د خواغه د امیریت باندې کار کوي. هر ولایت کې چې اتحادی جوړیږي هغه امیریت نه حق واړي خدای د مختلفو ظرفیت نه لري. وسلام.
زه حاجی شیرحسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نن تاسو سره په تماس کې یم. زموږ دا چې غازی آباد ډېر زیاتې اوبه لري مګر زموږ کې شړې پرتې دي، وعدې نشته دی، نهرونه پکې نشته دی او دولت تر اوسه پورې یو میتر واده نه ده جوړه کړې. خلک ته ګټه واخلي ټولې للمې ځمکې دي او اوبه پران له بهېږي سیند ته بهېږي. تاسو نه مې دا هیله ده چې دا زموږ آواز لوړ کړو چې هر وخت ته ورسوي چې دا زموږ شیل حلو فصل کی دابا مو دیرا مہربانی. السلام پر احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د دې ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه لمړی د امنیت او سلام چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ 19 پروګرام وړاندې کوو. زه احمد تکالب په 13 بجو د ازادۍ رادیو د مخامنې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره یو ځل بیا ستاسو خدمت ته حاضر شم. اوس هیچاره
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شیدو د ارزښت پاکله خبرې کوو. د مور شیدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خوړې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بی برخې دي. دا چې ولی په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په اخر کې د مور د شیدو د ارزښت پاکله له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېر زیاتې روغتیايي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوی ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږ میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. لش پاگو میاشت ورسته بیا لش دو سره زینی نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. د چ په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شودو تغذیه کیږي. د مو د تغذیه په برخه کې ل متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتلی دي.
افغانستان د نفوس د سروې په اساس باندې چې موږ ته ډي ایچ ایس وایو 3% اطفال اوس د مور په شودو په خلاصه تغذیه باندې متاز کیږي. تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتنه تر دوه کلنۍ پورې دي دوی د حد اقل تغذیه متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی سو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحي مراکزو کې کار کوي لکه ناسام قابلګان تغذیه مشاورین دوی د مور په شیدو د تغذیه د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیه او د ماشوم د تغذیه په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روزو غو میرمنو ته چې خپل ماشومانو ته شیدې نه ورکوي دوی او ماشومان یې وسله هم دی عمل لبیلابیل ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې لداسې مور سره غږیدلیم چې وای خپل و میاشتنی ماشوم ته د شودو پر ځای جوشو باور کوي.
سکینه شودې ورکوم خو نسته شودې مې نسته ټیک مې شودې نسته چې نه خورم ډوډۍ نه خورم
اوس نو بیا دې ته شی ورکې
پچې دې ته وبو ورکوم دا شی ان ته ورکوم ډوډۍ ورکوم نور چې مې نسته
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم په دې کې ډېری خړې وبو دي دای مریضاینه
دا دې وبو جوش ته اخزي ورته راکړه دا ته هم ځای کړه راغلم لا ته راکړه
نو د خپل کې نه ښکاری
تور چې هم دا شودو
والي دي شودې نسته
نسته شودې چې خوراک مې نسته ډوډۍ صحیح نه خورم چې مې نسته
شوم څومره نارو مې چکل دي شودي
مې نه زاړې ډېر چغې وخی یم زره مې تنګ ځکلې وخم
دومره ورکای و مې سینای وګایم ساتي وهم
ډوډۍ ورکوم اسه ډوډۍ خوراک نه ورکوم
مګر خپل شودي خونه لري
نه خپل شودي مې نسته
په زینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شودو بیل کړي ځکه غوړي چې د ماشوم مور ډېر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه هم داسې یو خواخی ده
نن یې خپل وختي تن پریمیزي بیا بل پداسکي اغه بیا لای او دا یو کارم ته مګ بیا ورتوالي چرده بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسې تغذیه وسته مشتکې نور یار څه خاړو وبو خاړو شو لې خاړلې ګورېګانې خاړلې ته تر سي ته چاز سم شو دی ورکله هو یو پاکټ چې نه مشتکره او قطای هغه په خلاص کې بیا مرتنې دی ورکې
جګرخونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مور شدې کمې یا هم بيخي وچی شي او ماشوم د مور له شودو څخه محروم شي. په دې اکل هم د مور خبري اورو.
سدیکا خپل ځ چې جګرخونه شم شودې مې وچی شي چې جګرخونه نه وم خاو مرام هم شودې مې وي ای سړی مثال سړی په کار شي دګ دې سامنے دای کړای سړی سم غذا ورنه کو کور کې دي نستی وی او شای ونه لري په دغه سړی جګرخونه کې شودې ورکم شودې نه
دا چې ولې د مور شدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بيخي وچی شي د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر هماین لودین وایي
یو د هغه څخه د ناسمو طریقو استعمالولي او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلي ډیر میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شودې نه لرم. کله چې د هغه څخه پوښتنه شوې ده هغه په سمه طریقه شودې نه ورکوي. د کې روحي فاکتورونه شامل دي او همدارنګ د زیاتو شودې ورکول بل اخر لامل دي کې چې نور شودې تولل شي شپږ ساعته وروسته اته ساعته وروسته شودې ورکوي نو تمه هغه وخت د مور شودې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دي او یا د کار زیاتواله دي مندی ډیری مصرف دي او یا کورنۍ له خانه وتول کیږي چې ته لاغرې ته خوارې ته ضعیفې ستا شودې نشته. بل اخر دغه تلقین کیږي او دا تلقینواله د دې لامل ګرځيږي چې دې شودې را کم شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی هغه د پولیسو شودو تبلیغات دي چې د زنی روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د زنی تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د غی تبلیغات کیږي او مېندې پوجي شو دوه باندې اعتماد کوي. تبن لکه مخکې میچول په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپل مخه پوجي شو دوه تکي تر حال کې پوجي شو دوه کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شو دوه کې شته.
د سهي کارکونکو په وینا د لپاره چې د مور شې کم نشي او بیا ماشوم په خوارځوکي او نور بیلا بیلو ناروغي اختن شي نو ماشوم ته د پیدایښت لومړی شیبو د مور شودې چې اورګه ورتوي ورکول شي. د دې لپاره چې د مور د شودو ارزښت نور هم روښانه کړو د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته ورو.
د مور شوده د یو نوي زیږیدلي ماشوم لپاره لوی او عظیمه تحفه ده د الله لخوا. وي هغه ماشومان چې د مور شوده خوري د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیر غټه عاطفه موجوده وي، مینا موجوده وي. بل د مور شودو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیوړی وي. هغه ماشومان چې وي د مور په شودو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي، حرکات یې ډیر بهتر وي. نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شودو باندې غټیږي، پاک دي، مفت دي، رایگان دي. او د مور شودو چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیوړی کوي، لوړوي.
هغه مورګان چې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
د مور د سینو د سرطانونو پیښې کمی. او هغه کسان چې نجونې وي او د مور زیږیدلې وي که چیرته دوی اندکه پیغلې شي غټې شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیښې په هغه نجونو کې کمیږي کم چې د مور شودرې وي. کله چې ماشوم د مور شوده روي د مور د رحم اندازه زر تر زر خپل لومړني حالت ته راګرځي چې دا د مور د پاره ګټه ده. د شودو ورکولو سره د مور وزن که چیرته زیات وي د بارداري په وخت کې د ولادت نه وروسته د شودو ورکولو په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولېږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي. کله چې مور ماشوم ته شودې ورکوي مور پاینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوی کوي.
روزدي ته کچيري یو مور خپل کوچنی ته شیدې نه ورکوي د څومره خطرناک ثابت دي لسی ماشوم ته؟
بله، کچيرته مور ماشوم ته شوده ورنکي ماشوم به تل اسهال وي، ماشوم به تل خوارځواکۍ ته ځي. حتی د هوچکن په نوم باندې یو سرطاني ناروغي ده، ممکن ماشوم په هغې باندې اخته شي. ماشوم به حکم عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمی، د ماشوم هډوکي به سست وي، ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي، همیشه به دل درد وي، ماشوم به همیشه نارامه وي، خوب به سي نه وي. په مکتب کې چیرته ماشوم دغه شي رشد او نمو به ډیره زیاته بتي وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنکي وي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به د ماشوم به ډیر زر زکام کیږي، ډیر زر به ریزش کیږي، په تنفسي ناروغیو باندې باخته کیږي. که چیرته مور ماشوم ته شودي ورنکي هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي، یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کوي د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي. او که چیرته مور ماشوم ته شودي ورنکي نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ اهمیت او مکمل غذا ده، یعنی د بازار یو قطۍ د مور دی وی سی سی شودو معدل ده. د مور شودو یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو ښکلی بوی زی د ماشوم ته که چیرته مور شودو ورنکي نو دا په دې معنی باندې چې ماشوم ته انټیبیوټیک ورنکړل، د میکروب ضد دوای ورنکړه، ځکه چې د مور شودو د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټیبیوټیک ته میکروبونه له منځه وړي.
بل کدی تر اوسه ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر ډیسکشن سره مخ شوی، ولې دغه میندې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
سو علتونه موجود دي. یو خدا چې عامه پوهاوی نشته دي، بل دا باید ټول خویندې په دې باندې وپوهیږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومان ته تر دوه دونی مکالونو پورې شوده ورکوي. دلته به څو ګټې رامنځته شي، او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نزیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهېږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټې لته دا دی وي زما اندام خرابیږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکم زما صحت ورسره خرابیږي. نو کلم د ماشوم ته د شودو ورکولو سره د مور صحت نه خرابیږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډیر سټرس او تهدید لاندې نه وي، نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه منی کوي. او دغه تحفه چې ده دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه ده جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معدل وګرځيږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړئ چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکړئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال وو چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا ودی دیونه د ماشومانو خبرونه تربیه خېچري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ. د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلام او ستړي مشي. د لوبي له میدان مو په یو بلې ونیزي خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې مولا هغه چا سره مرکه کړ چې پوره شل کاله د وښو پر رسمي لوبه کې پات شوی. دا به هم ووري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی ساحل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلی او په پای کې کا وخت وو د ورزش پر مهال د اوبو څخلو لګټو به مو هم خبر کړو. خو په سر کې د سپورت لنړۍ څو تازه خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سکوهنی ورستی پړاو لوبې نن د پلنګهای رغبت او نخبگان چاردهی لوبډلو ترمنځ اتر سره شوې. د افغانستان د سکوهنی فدراسیون رئیس شکیب ستاری نن ازادي راډیو ته وویل چې پلنګهای رغبت لوبډله وتوانېده چې 15 د درې په وړاندې لوبه وګټي او د لیک اتلولې خپل کړي. په دې ترتیب د کابل اژدها لوبډله دویم، نخبگان چاردهی اختری لوبډله دریم او کابل شاهین لوبډلې څلورم مقام خپل کړ. دا سیالۍ دوه اونۍ وړاندې د اتلسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې. په پکتیا کې د لویدیز زون د فوټبال د روزونکو روزنیز پروګرام نن پای ته ورسېده. د دغه پروګرام روزونکي محمد حامد میوند نن ازادي راډیو ته وویل چې د روزونکو په دغه روزنیز پروګرام کې دیش روزونکو له پکتیا، لوګر، میدان وردګ، خوست او غزنی څخه ګډون کړی و. نوموړي وویل چې دغه روزنیز پروګرام د 15 ورځو لپاره جوړ شوی و. د روزونکي محمد حامد میوند په وینا په یاد پروګرام کې روزونکو لپاره نوي قوانین ور وښودل شول. او د افغانستان او زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د راتلونکو دو ټیسټ لوبو لپاره د لا ډیر چمتووالي په موخه درې ورځنۍ تمریناتي لوبه ترسره شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په تمریناتي لوبه کې زیمبابوې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 515 منډې ترسره کړې او توپوهنۍ افغان لوبغاړو ته ورکړه. افغانستان د درېمې ورځې تر پایه د اتو لوبغاړو په سوځیدو سره 201 منډې جوړې کړې او مونیر کاکړ پکې د پام وړ خ او بزړه پوری لوبه وکړه. هغه د لس سلوریزو او د دریو شپږیزو په وهلو سره ډیری 125 ناسوځدلې منډې وکړې. ټاکل شوی چې د افغانستان په قربتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ په متحده عرب اماراتو شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې د راتلونکي مارچ میاشتې په دویمه نیټه د دوو ټیسټ او دریو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې پورې به دوام وکړي.
بیا هم خراغ لست. نصرت الله عزیزی وای په وښو ورزش کې زیاتې لوبې د هیواد نه بهر کړي او خې لاسته راوړنې هم لري. راځي چې د پاره نور معلومات د دلخلې واورو.
نصرت الله عزیزی نومیږم، د لوګر ولایت څخه یم او لوبغاړی د وښو یم. په خپل اټنه د ټیم ملي یم. یو شل کال کېږي زه ورزش کوم. 15 سالانه وم چې ما ورزش شروع کړی و. د وښو لوبې شروع کړی و. وښو مې ډېر خوښیږي. وښو سره ډېره مینه لرم او وښو مې شروع کړی دی. وسم فعلا ترنا د ټیم ملي د وښو یم. پلاجان مې مشورې قراته وکړه چې په خپل خامخا ورزش کې ورزش کم ورزش ما راته ویل چې ما ملګری دی استاد سید رحمان یورش نو میږي هلته ته لاړ شه. وښو شروع کړه، ورزش شروع کړه. هغه نوم نه وزده چې څه رقم ورزش دی. زه ورغلم همالته، داخله مې وکړه، بیا لاړم همالته. بیا تر اوسه همالته پاتې یم، ورزش کوم همالته. مسابقو کې مې ډېر کړی دی. کراچی مسابقو کې مې ډېر کړی دی. کراچی پاکستان کې مې کړی دی. ایران کې مې کړی دی. مسابقو په څلور ورځې ایران ته تللی یم، دوه ورځې درې ورځې کراچی، پاکستان، لاهور او پېښور ته تللی یم، کوټې ته او په خپله کراچی پاکستان ته تللی یم. هلته آسیا مسابقه و، انډیا ته تللی یم، بنګلادیش ته، جنوب آسیا مسابقه و هلته تللی یم، قطر ته تللی یم هلته مسابقه و، او په خپله نور چینا ته تللی یم، شانهای کې هلته مسابقه و، جهانی مسابقه هلته و هلته تللی یم. نور داسې ډېر ما اشتراک کړی دی په دا مسابقو کې. د ساورد لرم اخه ده مسابقو ایران کې ما دوه وارې څلور وارې تللی یم. دوه وارې ما ګولډ مډال مې ګټلی دی. دوه وارې د سترزر سپینزر مډال مې ګټلی دی ایران مسابقو کې. او کراچی کې دوه وارې درې وارې تللی یم، څلور وارې هلته. دوه وارې د سروزرو مډال لرم. یو وارې هلته مسابقه ونه شو، بېرته راغلو. یو بل وارې لاړو لاور ته، بیا مسابقه مې وکړو، د سروزرو مډال مې راوړلو. او په جنوب آسیا کې 2012 کې بیا لاړم هلته مسابقه مې وکړو، هلته سروزرو مډال مې راوړو. والا شخصي ژوند کې دا خالي دا یو کلب داری کلو کوو، دلته کلب چلو، دا کلب لرو، یو دوه درې کلب لرم. هغه کار چلوم، بیا زمنا ناغانا بیا چیزای لارم پیدا اولمپیک تیم ملی لوبغاړو ته د تمرین ورته خیم زه په خپل حالت ترنګ ورکم ملکان ته بیا شخصي شاګردان لرم چې کم شاګردان چې فری فایټ کوي هغه ته بیا زه خیم شخصي تمرین ورکم کله کله وخت بیا باډی بلډینګ په کلب کې حالتم یو ټیم لرم مقام تر مسوفتن بود واده مې کړی درې ماشومان لرم درې لورګان لرم د ورځې په خپله زه یو ساعت یو نیم ساعت تمرین کوم او نور درې ټایمه تمرین په کلبو کې لرم مختلف کلبو ځایو کې دي بیمارو شار کې دي هلته دي او دلته په داشه شهید کارتینو کې دلته کلب را مقام درې ورځ دلته هفته کې ما تاق ورځ او جفت ورځ هلته ما یو بجا تر سلور بجو استودیوم جمنازم استودیوم ورزشی کې مالته تیم ملي ته تمرین ورکړو ځوانانو لپاره پیغام مداسې دي چې ورزش وکړي صحت لپاره ډیر ښه دي او وی غواړي چې دا موږ د اجنډا په هر کشور یا په هر آسیا په هر اروپا کې چې کې د ورزش لحاظ نه چار څوک ته ورزش وکړي چې ورزش دا څه دی چې خلک برته او امهانکوي
د نصرت الله عزیزی خبرې خمو واوریدي اوریدونکو آیا په هیګه چې د ورزش پر مهال او بڅ خل څومره کټ لري د انسان بدن د ورزش پر مهال څومره او بوته اړتیا لري دا ټول په دغه مطلب کې واوري
خای ټول خلک پر دې په هیګه چې ورزش د پوستکي روغتیا ته ډیر ګټه وردی خو که د تمرین کولو پر وخت به ونسخه شي وینه د پوستکي پر سلولونو هجوم راوړي اکسیجن اشبا او کلوژن تولیدیږي چې له همدې امله پوستکی ګونځي پیدا کوي وجود په هر وخت کې د پوستکي د روغتیا لپاره اوبو ته اړتیا لري کچیرې د وزن کمیدلو په پار ورزش کوي او پر دې باوري یاست چې په ورزش کې اوبه نسخل مو وازدې اوبه کوي تیروت یاست ځکه د تمرین پر مهال اوبه څښل د وزن کمولو کې مرسته کوي که اوبه ونسخل شي وجود اوبه د خولې په بڼه باسي او د اوبو له کمښت سره مخ کیږي د ورزش په بهیر کې وینه پوستکي ته رسي پوستکی خوله کوي او زهرجن مواد له خولو سره باسي که وجود ته مو اوبه ونه رسوي سمه خوله نه کوي نو د وجود مسمومونکي مواد مو سم نه دفع کیږي هر ځل چې وجود مو 15% اوبه بایلي 10% د ورزش اغیز کمیږي که چیرې اوبه وسکل شي دا اغیز کمیږي نه ډیریږي که د تمرین کولو پر وخت اوبه ونسخل شي عضلې یو بل ته مخامخ کیږي د دې دردونو له امله وجود له ګڼو ستونزو سره مخ کیدای شي ښایي اوږدمهاله اغیز هم وخندي د زړه ناروغۍ که چیرې اوبه ونسخل شي رګونه تنګیږي وینه راټوله او په پای کې زړه له ستونزو سره مخ کیږي ممکن ستاسو وجود ځواکمن وي خو په دې چاره یې کمزوری نه کړئ د سترګو توري حلقې د اوبو نسخل په تمرین کې شاید د سترګو لاندې توري حلقې وغورځوي او تر لاندې پړسوب ورته پیدا کړي ستومانی او د تمرکز کمیدل یې بله پایله ده کله چې وجود کې یو یا 2% اوبه کم شي د تمرکز کچه مو د پام وړ راکمیږي ډیر خوراک کله چې تمرین ختم شي او اوبه مو د وجود کمی وي سخته لوږه در باندې راځي حتما یو ګیلاس اوبه هم څښئ خو کله چې اوبه مو وسخلې دا لوږه دوه چنده کیږي اړ کیږي چې ډیره ډوډۍ او خواړه وخورئ ډیر خواړه خوړل وزن بیرته زیاتوي
او اوریدونکو د کرکټ له ډګره درته دا خو خبر لرو چې پاکستانی رسنیو د عمران خان او افغان کرکټر نبی ساحل د لیدنې خبر ورکړی د راپورونو لمخې محمد نبی ساحل د پاکستان لومړی وزیر عمران خان سره په لیدنه کې د افغانستان او پاکستان ملي لوبډلو ترمنځ د یو لړ سیالیو غوښتنه کړې پاکستانی خبریال سات صادق پر خپل رسمي ټویټر پاڼه د نبی ساحل لخلي لیکلی چې د یادې غوښتنې پر وړاندې د عمران خان ځواب مثبت و او ژمنې ورسره کړې چې پاکستانی لوبډله به د افغان کرکټ ملي لوبډلې سره سیریز برابر کړي د نبی لخلي زیاته شوې چې د پاکستان له لومړي وزیر سره یې لیدنه په زړه پورې و او د کرکټ اړوند په ډیرو نورو موضوعاتو ورسره غږېدلی دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی محمد نبی ساحل وسمهال د پاکستان په سوپر لیګ کې د کراچی کینګز لوبډلې سره لوبیږي له همدې سره موږ ته اجازه راکړئ تر بیا ښه چارې
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانی او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.